کود څلور سو پنځه فیلان وژلي وو. په هند او سریلانکا کې یوه لویه ستونزه دا ده چې وحشي فیلان وخت نا وخت د خوراک لپاره د بزګرو پر کروندو، کښتونو او باغونو حملې کوي. په دغسې حال کې د کروندګرو او فیلانو ترمنځ خونړۍ نښتې هم کیږي. په سریلانکا کې چې ګڼ ځنګلونه لري، وحشي فیلان پر خلکو حملې کوي او تیر کال یې 121 تنه انسانان وژلي وو. دا معلومات نن په دې مناسبت چې د فیلانو د نسل د ساتنې نړیواله ورځ ده خپاره شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. سبا د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی تصویب کړه. ملګرو ملتونه وایي دا ورځ ځوانانو ته فرصت برابروي چې خپل ورځ ولمنځي، خپل ژغ پورته کړي او خلاقیت وشي. موږ په خپل ټولنه کې ځوانانو ته څومره موقع ورکوو، تر څه حده خبرو ته غوږ نیسو، د ابتکار او خلاقیت لپاره څومره تشویقوو او څومره امکانات ورته لرو. نو هیله ده چې د ځوانانو ترڅنګ مشران هم چې ټلیفون وکړي او دوی دغو پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې یو شمېر مسایلې د ځوانانو په ارتباط له مشرانو سره ارتباط لري چې دوی ورته څومره موقع ورکوي چې ځوان خپل ابتکار وښيي، کار وکړي او تفریح وکړي او نور مسائل. د څو لسیزو جګړو د ډیرو افغان ځوانانو روحیې مړاوي کړې دي. ډیری د سپورت، تعلیم او تفریح اسانتیاوې نه لري. نو هیله ده چې تاسې درانه اوریدونکي ټلیفون وکړئ، خصوصا ځوانان، او وبای چې ستاسو لپاره ستاسو په ټولنه کې څومره امکانات شته، مشکلات مو څه دي. او په عین حال کې په دې خبرونه کې یو میلمه لرو، مولانا صاحب احسان الحق حنفی به د خبرونه تر پای را سره وي. ستاسو په څرګندونو به نظر څرګند کی. نو تاسو اوریدونکو ته اول نوبت در کوم چې ټلیفون را وکړي. د ټلیفون شمیرې دي 0992235540، بل شمیره ده 0928225550. د افغان بیسیم د 93 شمیرې له لارې هم اس ام اس راستولی شئ. هیله ده چې لنډ پیغام را واستوئ، او که انټرنیټ لري د سکایپ ته مو د رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکای ازادي. لومړی اوریدونکو ته نوبت ورکو او تمه ده چې د موضوع په اړه خبري وکړي. ډیر به خوشاله شو چې ځوانان خپل مشکلات یاد کړي او لویان د په دې اړه خبري وکړي چې ځوانانو ته څومره امکانات برابر کړي دي. یو اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورجان د هلمند ولایت.
شه صاحب، مهرباني کوئ د ځوانانو په اړه خبرې کوو. تاسو څه وایست؟ ځوانان زه څومره امکانات زموږ ستاسو په خپله سیمه کې برابر دي؟
مستقو دا کورونه داسې امکانات برابر دي که د ځوانانو دغسې بېکار دي، والا اکثر یې په نشو اخته دي یا دغسې ځوانان بېکار وختي.
بله، دا ډېره لویه بدمرغي ده چې په نشو اخته دي. ولې په نشو باید اخته شي؟
بېکاري د خدای څخه نهشته، والا چې اوس کار شوی نهشته.
یعنی فکر کوي که مصروفه وای، درس وای، تعلیم وای، سپورت وای، نو بیا به نشو ته مخه نه کوله. بله، خو مکتبونه کله چې ول هغه وخت کې فکر کوي چې دا ډول کارونه کم ول، یعنی نشي کمی وي.
و په هغه وخت کې دغه خو زړه دغه څنګه ډیر سوي دا روین چې خصیش ورای دې کې نه شو مکم نه زمو کې چې مطلب کړو چې دا سیاست کار.
بله،
دا ساري چې دغه څه واسه دا روین غواړي.
سی ډیر مننه سلامت اوسئ چې له هلمند مو ټلیفون وکړو د ځوانانو ډیر مهم ستونزې ته مو اشاره وکړه بل اوریدونکو یې کنه لرو او لرو یې ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم بریاله سائن قاضی خیل احمد کنړ ولایت
مهرباني کوي قاضی خیل صاحب
مننه او روز جان موضوع مړه چې ځوانان بیکار دي وګونه
نه موضوع دا ده چې ستاسو په سیمه کې ځوانانو ته د درس او تعلیم او سپورت او ساتيري څه ډول امکانات برابر دي
ډېره زیاته مننه زموږ په سیمه کې کوم ځوانانو ته د سبق او د علم زمينه مساعده شي تر څو ځوانان کار وکړي د هواد لپاره کار وکړي خپل کورنۍ د لپاره کار وکړي او ټولنې د لپاره کار وکړي نو د سیدا چې د تختی مقاد په اساس باندې باید د ځوان د لپاره کار برابر شي تر څو ځوان وشي کولې چې یو خپل موخه خپل هدف ته ورسیږي نو زما څارواکو باندې غږدارې چې تعلیم ته ډېر زمينه ورکړي تر څو ځوانان د لپاره تعلیم خو یو سړی به بیروزګار وګرځي چې خپل دا دعوت خبره ده چې هغه په نشو باندې راوړي او هغه به په نشو روږدې کیږي او د هغې سره به ولونه بیا په مشکلاتو کې یو کوستو چې لار مور کورونه ورته په مشکلاتو کې او کثیر د ځوانان په مصروف وي په کار باندې مصروف وي او هغه کار وکړي تر څو د ټولنې لپاره کار وکړي د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي علم وکړي تعلیم وکړي نو هغه روزګار نه وي چې نشي وکړي او چیرته یو ځوان روزګار شي نو هغه بیا په نشو باندې راوړي
ډېر زیاته مننه قاضی خیل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو ماورو بیا به خپل درانه معلومات نوبت ورکو چې دوی تفسیر وکړي مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب
سلامت و سی مهرباني کوي
کشمیر خان زرملوال دی خیبر پښتونخوا هری پور نستاس سره د ټلیفون کار خو وسلم
سلامت و سی مهرباني زرملوال صاحب
سلامونه اونی کې هلی تاسو ته محترم مولوی صاحب تاسو نور اوریدونکو ته وړاندې کوم
شه صاحب
دا چې د ځوانانو نړیواله ورځ د سبا ته نوځي او شروع کې خو په اول قدم کې خو ځل والدینو نه دا غوښتنه کوم چې خپل اولاد په تربیه کې ډیر عمده رول ادا کړي ځکه دا دی د دې موارد چې خپل اولاد د شي وروزي چې آینده لپاره بیا دې فکرام ورشي او بل دا چې ځوانان چې څنګه نن سبا ګورو دا اکثره ځوانان چې نشو ته مخه کړی دی مثلا د شي جای ما جای مثلا ګرځي یاد شي مزه په دې باندې د ما یو نظر دا د محترم اسمت سروان صاحب باید ډېر احتیاط وکړي ډېر یعنی د ټولنې د لپاره د ځوانانو ثابت شي دوی باید زده کړي وکړي او چې څومره علم یې مثلا دیني علوم یې که عصري باید دا ټول دوی ترلاسه کړي او بل مولوی صاحب ته یو پوښتنه د ما دا چې دغه دی والدین څومره موارد چې دغه دي نشي موادو د منځور لکه یا په خو تربیه ورکول کې یعنی مالیدان څومره مهم رول ادا کوي چې دا پښتنه تم کوي جواب
صحیح سو ډیر مننه
چې نورم خدای شپه
کور ودان سلامت اوسه مولانا صاحب احسان الحق حنفی د ټلیفون لاري را سره دی مولانا صاحب تاسو تر کلی وایم لبړنی اوریدونکو چې له هلمند څخه ټلیفون کړی او د ویل چې بیکاری سبب شوه د چې ډیر ځوانان نشو ته مخ کړی او لبل خو شوانزي باندې کار نشته او شوانزي هم بند وي نو ځوانان څوک د تفریح امکانات هم نشته جنگ ځپلې سیمه ده هلمند او ډیر نور سیمه دی افغانستان نو ستاسو په نظر باید څوشي چې ځوانان نشو ته مخ نه کړی او د دې په ځای متبادل مصروفیتونه پیدا کړي
سروان صاحب محترم په لومړي سر کې تاسو ته جناب صافي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو او اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
کورم وطن
دا چې ورور له هلمند هم دا شکایت او شکوه درلودل چې په هلمند کې ډېرې ځوانان په نشو او تماشو په مخدراتو باندې اخته دي څوک چې له دغه مشکل څخه زموږ ټولنه خلاص شي دا واقعاً یو تاریخ حقیقت دی چې زمونږ د هیواد ډېرې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي یو ځینې عمل د دې خبرو جناب سروان صاحب محترم موږ تاسو پوښیږو چې په هیواد کې مو جنگ ده امنیت نشته سوله نشته ځوانان له ذهني تشويش سره لاس او ګریوان دي له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي د کار زمينه ورته مساعده نه ده ځکه هر څه جنگ نیولې دي، هر څه اختلافات نیولې دي، هر څه ناامنۍ تر خپلې اغېز لاندې راوستې دي. هر څه روښنايي او رڼايي په ژوند باندې یو تور څادر خپور کړی دی چې ټول خلک په تشویش کې اچولي دي، او په ځانګړي ډول ځوانه طبقه چې هر برخه د دې په مخ باندې بند ده، د ژوند نه د تعلیم زمینه ورته مساعده ده، نه د کار زمینه ورته مساعده ده. ډیر ځله د ډیرو تشویشونو په اساس باندې، د ډیرو اندېښنو په اساس باندې باعث د دې وګرځي چې ځوانان د خپل ذهن د تغیر کولو په خاطر باندې، د خپلو مشکلاتو یا د غمونو د هیرولو په خاطر باندې مخدره توکو ته مخه کوي. سره له دې چې دا یو مناسب او عاقلانه عمل نه دی، موږ د دې لپاره نورې لارې لرو. باید زموږ ځوانان په زیر دې چې د مخدره توکو باندې خپل تشویشونه رفع کوي، باید مطالعې ته مخه کړو، باید په کورونو کې یو کار ته مخه کړو، نیکو مجالسو ته مخه کړو. هغه څه مو چې زده کړي دي باید کتابونه مطالعه کړو. د هرې برخې نه امکان دی ولري چې موږ له نشو څخه خلاص شو. او زما هیله بیا د عموما له چارواکو نه دا ده چې باید کغواړي چې د هیواد د پرمختګ وکړي، او دلته د ستونزې ختم شي، فقر د ختم شي، خلک د ښه اقتصاد ولري، او زموږ ځوانان د په کار باندې وګمارل شي، په کارونو باندې د بوخ شي، تر سوچ له دغه ناوړه اعمالو نه چې هغه مخلک کړنې دي، خصوصا نشه یې توکي، نو له دې نه به هغه وخلاصېږو چې په هیواد کې متلفات سول راشي، جنگ ته د پټکې کې خودلې شي. طرفین زمونږ هم حکومت او هم مقابل لوري دوی باید د سولې پروسه په ډېره تیزۍ باندې په مخ بوزي، ځکه د ټول د دې هیواد واکداران دي، داویداران دي. نو دوی به په کومو خلکو باندې بیا حکومت کوي؟ هغه څوک چې په فزیکي لحاظ مایوب دي، هغه څوک چې په ذهني لحاظ باندې مشوش دي، شویش دي، نو تاسو کولی شئ چې څنګه خلکو نه سالم استفاده وشي، هغه د هیواد په آبادۍ کې، د ادارې په پرمختګ کې، د اقتصاد په پرمختګ کې. نو هیله دا ده چې دواړه طرفین، حکومت او مقابل لوري.
بله صاحب، مولانا صاحب لطفا د خپل موقعیت متخیروي، مخکې مو اواز ډیر خو په دې ورستي شیبو کې او څه خراب شو. تاسو ویل چې ځوانان دې مطالعه کوي، مطالعه واقعا هم ډیر کومک کوي چې یو څوک نشو ته مخه نه کړی، او لوی خو زده کړه ور کوي، یو څه زده کوي، لبل خو مصروف ساتي. په طبعا چې یو انسان ټوله ورځ نه عبادت کولای شي، نه ټوله ورځ مطالعه کولای شي، باید نور مصروفیتونه هم ولري، لکه په نور دنیا کې د سپورت له خوا ته ډېره توجه زیاته، د سپورت سره ټوله کاش ور کړی دی، سپورت کوي، دا هم د دې لپاره ده چې لوی خوای بدن ته خړی، لبل خوای مصروف ساتي، ساتي ورته روي. اما زموږ په ټولنه کې د سپورت لپاره ډېره توجه نشته، نه والدین ډېره توجه کوي. حتی دا سیمه ما وریدلې چې ځینې والدین وای څه کوي چې ټوله ورځ لوبې کوي، لوبه م کوي، حتی بدی غني. په دې اړه تاسو څه وایست؟
سامانته محترم، زمونږ په ټولنه کې یو متل مشهور دی وای چې لوزګار کې ناسونه د کرتو چې چلم خدي. نو بهتره خبره دا ده چې سپورت خو هغه بهترین کار دی زمونږ د خلکو لپاره، د انسان د بدن په خاطر باندې، چې دې سره هم زمونږ بدن د تل لپاره نورمال پاتې کیږي، حتمان پاتې کیږي، دا د روغتیا تضمین کوي، او حتی د ذهن د قوت تضمین کوي. والدین باید په دې مورد باندې ډیر جدي اوسيږي، اولادونه باید په ځای دې چې یوازې آرام او کې یوازې خوب او کې بے ځای په یو ځای کې کینی، مدینه باید وساتي. لکه څنګه چې سروان ته محترم تاسو ویل چې ټول ورځ عبادت هم نکېږي، ټول ورځ یو کار نشي کېدلی، موږ باید ځوانه طبقه باید مختلفو برخو ته مخه کی، خصوصا د ورزش برخه. موږ الحمدلله دلته خپل ملي لوبې له پخوانه لرلې، او اوس خو نړیواله لوبې چې بین المللي لوبې دي، هغه افغانستان ته اکثر را نقل شوي دي. دلته ځوانان په غیبه نه بوخ دي. ما هیله ده چې ځوانان د دې لپاره چې وخت په نشو تماشو باندې تیروي، باید دغه ملي لوبو ته مخه کی. اغه کدی په هر نیت باندې کوي، ابل مسله ده ولې د دې صحت لپاره ډیره ګټوره مسله ده. او لوبي باید دې په دې پوشي ورزش هغه برخه ده چې اسلام موږ ته امر کوي، نه یوازې دا چې د تبابت برخه ده زموږ صحت ته ګټوره ده، بلکې د اسلام سپیشل دین په دې باندې موږ ته بحث کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورزش کړی دی، صحابه کرام ورزش کړی دی، مختلف ورزشونه کړی دي. هغه وخت سره چې کوم ورزشونه یا کوم قومي کلتوري لوبي البته موجود دي، هغه خلکو کولې، صحابه کرامو کولې، علما کرامو کړې دي. او د دې تر څنګ قران کې مونږ په دې باندې بحث پیدا دی یوسف علی السلام واقعي چې مونږ وګورو کله چې د غورونو یوسف علی السلام ځان سره بوته لطلار نه پیو چلو هنر باندې نال ته دې یو خبره کوي چې ان ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا مونږ منډه کولې مونږ ورزش کولو یو بل سره مو سبقات او مقابله کوله په منډو کې متاسفانه چې مونږ بیرته راتاو شو نو یوسف علی السلام را لیو خړب یعنی دا هم دلیل دی خبر دی چې مونږ تاسو باید ورزش وکړو ورزش زموږ د صحت لپاره والدین باید ته زمينه مساعده کړي د اولاد لپاره حکومتي چارواکي په ځانګړي ډول باندې دته باید د ورزش میدانونه باید جوړ شي د سپورت میدانونه باید جوړ شي د سپورت امکانات باید ځوانه طبقه ته مهیا شي چې دا په هر لحاظ د دې صحت سره روغ پاتې کېدل شي او دا مشهور ده چې العقل السليم فی جسم السليم خ عقلونه په سالم او سلیم او جسمونه کې وي نو که اوسو په فزیکی لحاظ باندې کوګوګي او وران وي مخیوب وي معلول وي د طبيعت چې هغه پر ور لحاظ
بل بل صاحب مولانا صاحب بیا هم یو څه اواز خراب شو ډیره مننه بیا به هم تاسو ته در شو اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په اړه چې د ځوانانو په باب ده څه نظر لري مهرباني کوي
مننه سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته زه د ځوانانو سبا د ځوانانو یوالې ورځ اول خو ټول ځوانان ته دغه ورځ مبارکي وایم خدای پاک چې نن د خپل استقامت باندې په خپل قوت سره په دې باندې وتوانی چې خپل هیواد ته کار وکړي خپل د هیواد د ملا سیر حیثیت لري ځوانان چې دي د ملا سیر حیثیت لري نن ورځ کې متاسفینو چې ځوانان په ادارات کې په ټول اردانو کې ځوانان چې کار کوي دا هیواته نو موږ تاسو په خپل ځوانانو باندې په خپل او افغانانو باندې باید وو ویاړو چې لا هم ځوانانو ته ځوانان ته باید په دې باندې تشکر وکړو چې لا هم خپل هیواته کار وکړي بل د ورزش حساب سره ورزش په مجموعي ډول سره ورزش ګوري د صحت ضمانت کوي هغه ورزش کوي موږ تاسو باید ورزش وکړو نه به دواګانو ته ډېر ضرورت پیدا شي نه به شانو ته ورزش دی یو انسان د صحت ضمانت کوي خو متاسفانه چې موږ د زابل په ولایت کې ورزشي ډګرونه نه لرو د ورزش داسې میدانونه نه لرو نه یو پارک لرو چې موږ ځوانان په هغه پارکو کې یا په هغه ورزش ډګرو کې خپل تمرینات وکړي خپل د صحت اوس که موږ تاسو زابل ته کتا شو ګوري په زابل کې داسې د ورزش د نه سره عام خاص چې وسته نه پارک لرو چې ځوانان مولا چې متاسفانه چې دا ځوانان لا هم خدابل کې شتر لري چې د فاطمه څخه را پاره غسی دي هغه خو دغه څه په پر ځای یو ناس چې نه یو بسونه ستا بسونه یان چې نه دي پاره یو غریبی نستا او دا ځوانان هم ستا چې د فاطمه څخه را پاره غسی دي او په نشو باندې رښتې دي دا ځوانان هم ستا چې وسته هغه متادین دي نو متادین سره یو ځای ژوند گزاره یا ده نو د دولت څخه مدا خوایښ دي او غشتنه مداده چې په زابل کې سپورتي دګرونه جوړ کړي د ورزش لپاره شش ځایونه جوړ کړي او هغه کم ماشینونو ته او کم ځوانان چې د بازي ځایو ته خرافاري غسیوي دي هغه ته باید د کار زمينه او برابر کړي بل نه وروره دغه
می ډیر مننه سلامت او سه خوشاله اوسه بل اوریدون خیلی رو تاسو هم ځان معرفي کوي او د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لاري پیغام هم راستغلی شي محمد نبی نبی لیکلی دی چې د ځوانانو نړیواله ورځ دی ټول ځوانانو ته مبارک وي متاسفانه افغان ځوانان د نړۍ د نور هیوادونو له ځوانانو سره ډیر توپیر لري د نور نړۍ ځوانان ډیر امکانات لري لیکن افغان ځوانان په جګړو نشو او بدمرغیو کې شکیل دی یو اوریدون کله رو د ټلیفون لالاری ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلامونه سروان ستا ستا تخنیکی همکاران ته ټول اوریدون کو ته وړاندې کوم
سلامات اوسې مهرباني کوي
سیداریف دازه هم پکتیانه
ذاته سه مهرباني
هر څه یعنی زمون ځوانان نه څه جوړ شي دا چې دا لاسا یعنی غلا وچار سیان په ریا کټاکی دارو خارښت مجبور شوی دی چې لاړ شي دا چې دا لاسه دا زمونږ رهبرانو دا لاسه زمونږ رهبرانو یې دی طالبانو دی رژیم دی اغنا ورسته یې دا نظام چې جوړ شو دا تل سیا شل کاله چې کیږي چې سونه یې سرمایه راغله دې ملک ته دا چې پرځای لګېدلې وای دا چې پرځای مصرف شوی ځوانانو ته فابریکې جوړې شوې کاروبارونه جوړ شوی تعلیم والا په خپل تعلیم ځای کې خپل هغه مصرف انرژي مصرف کړی وای
مننه پدې خو دا خبرې خو ډېرې شوې دي چې کار شوی وای شاید وضعیت تر دې ډېر بهتره وای لیکن دا وای چې ستاسو په خپل سیمه کې ځوانان په څه بوخت دي اکثره ځوانان
په څه بوخت دي پرون راخلاصې دي جنرې نه دی او شهري بل څه نه دلته راشي بس بل څه په مټې زما غوانته بس منډې را منډې وکړي چې دي پټه کار ما پټه اړو ما او په کوم هي بس حالت ټیکټر بارې شګي بارې تیګي بارې کاني بارې خختي وباسي بلوک وباسي بس دې باندې لګي دي او چې شي د جرنالستین راخلاصي په نور په کولتون راخلاصي د نور ساختماني انجنيران راخلاصي د بل څه کوم څه پسند یو کار دې کانی کوي او ټیکټر بارې شګي بارې دا نو چې و کې دا ټول خدای دې دلته ځکه
صحیح یو شمیر به امدا سی وي او یو شمیر نور دې مصروفیت څه امکانات لري
نشته چې مصروفیت دلته ستنه څه جوړ نه دي اسی درې سالور مخه چې اول زمونږ د کلی نه مثال یو تعلیمي تربیه کې چې مدیر ده او بل نه سه کوم بل چې څه کې ده غاده د دون ځوانانو نه تقریبا 300 مونږ دی پنتونو اخلاص ځوانان لرو
یو بل شی راته وایي چې ځاځي سه دا راته وایي چې ستاسو په سیمه کې کله چې ځوانان غواړي والیبال وکړي فوټبال وکړي سپورت وکړي نو والدین تر څه حد پورې له دوی سره په دې کارونو کې موافق دي
و سره موافق دي مونږ دا رسولان دلته زموږ دکان د مخامخ پورې دلته خور دی او میدانی ده د څه څوک نشته چې دوی اخر قسم کوي د مازیګر لګرو سبا ځوانان را کوزيږي میدان جوړول والا څوک نشته پروسا کال یو سو غراغلل یعنی میدان ورته منځور شو او د کرکټ د دی والیبال هغه ورته جوړ کوه هغه د کرکټ میدان خو ډیر غټ میدان رانی سي زمکه رانی سي یعنی جوړول غواړي هغه پیسې تیراله هغه د پورو کې میدان یې
ډېره زیاته مننه کورودن مولانا صاحب تاسو باید اوریدونکو څرګندونې اوریدلی یو اوریدونکې چې له پاکستان څخه ټلیفون کړی وو د ویل چې د والدینو مسله یاد کړه کثم تاسو والدین ته اشاره وکړه لیکن والدین ډیر څه کولای شي چې چیرته اولاد وڅاري چې څه کوي چې کوڅې ته وځي له چا سره دوستی لري له چا سره آشنایی لري نو ډیر امکان شته چې اولاد په نشو او نورو ناوړو مسایلو وختن شي دی والدینو توجه د سویل کیږي چې زموږ په وطن کې اکثره خلک سوالات پیدا کوي نورې ځتی کوڅې ته سپاري توجه ډیر زیات نه کوي اما شکایت به ډیر زیات لري تاسو څه وایئ په دې اړه
مننه جناب سلطان صاحب محترم دا یو منل حقیقت دی چې زمونږ مشران همیشه همداسې یو خصلت لري هغه کوم صفات چې د پلارګریات شته دا هغه زمونږ په ډیرو مشرانو کې بدبختانه چې موجود نه دی یوازې د اولاد راوړل او د هغې فزیکی خدمات یا د هغې فکری خدمات د هغې علمی خدمات په دې موضوع کې موږ ډیر جدي نه یو اکثر مشران زمونږ هم دغه تقریبا هم دغه اوس هم چې یوشتمه پیړۍ او پرمختللې دنیا د بیا هم زمونږ 80% مشران په دې موضوع کې مطلقاً ناکام دي په دې موضوع کې جدي نه دي نو والدین په اختیار هم هغه څه کولای شي چې بل هیڅوک په کور کې نشي کولای ځکه د اولاد ډیره برخه د والدینو تر سوري لاندې ده کاغه مور ده او کاغه پلار ده دواړه باید د موضوع جدي ونیسي د اولاد راتلونکي ته باید پام وکړي د اولاد صحت ته باید پام وکړي روغتیا ته باید پام وکړي او په ټول هغه څه باندې باید د لومړی وپوهیږي چې زموږ د اولاد خژون په څه شي کې ده دلته اول نه اساس ته زمونږه مشکل دا ده چې مونږ یو ظلمي ته واده کوو ولې هغه ته دا مسولیت نه ورزده کوو چې د اولاد څنګه وو پالي مونږ یو پیغله واده وو خو هغه ته دا نه ورخیو چې ته د اولاد په وړاندې څومره مسولیت لرې دلته فقط یوازې ډوډۍ ده یوازې پیسې دي یوازې د کور کار ده او بس هغه څه چې د انسان ژوند روښانه کولای شي هغه څه چې انسان ته پرمختګ ورکولای شي هغه څه چې د انسان له خدمت سره ولنه اصلاح کېدلی شي پرمختګ کولای شي
هغه زمنګ په موجودیت پټولنه کې نشته را او دې کې هیڅ شک نشته را چې موږ همیشه د نورو هیوادونو نه بحث کوو ولې نشو کولای چې هغه تقلید دلته موږ وکړو بلکې منفي کارونه دلته موږ راوړو را انتقالوي اغه مثبت برخه د نورو خلکو نه موږ هیڅ کلام دلته انتقال نکړي نو والدین په دې برخه کې ډیر زیات مسولیت لري لو والدین ورسته په دې ټولنه کې نظام او حکومت ډیر زیات مسولیت لري چې باید ځوانانو ته ماشومان ته اطفال ته دقیق متوجي پاتې شي د پلان لري برنامه ولري د دې تر څنګه د ټولنې هر مشر هر متنفذ هغه باید د ټولنې خپل وګړي د ماشومان اطفال ځوان طبقه چې به تجربه دي ویسره باید خپل تجارب او خپل پوهه شریکه کی او خاص ډول باندې درانه علما کرام باید هر لاره نه د نور مجالس لاره نه په مساجدو کې په نور محافلو کې په خاص خاص مجالسو کې باید غوی ځوانانو ته ډیر زیاته توجه ورواړې دي تکه منګه د یو داسې دین منون کې او چې دا یو ډیر فراخ او وسیله من لري په دې کې صحت ته تر هر څه ډیره ترجیح ورکړل شوې ده په دې کې اقتصاد ته ډیره هر ترجیح ورکړل شوې ده موږ باید په دې فکر وکړو چې زمونږ د دین زیاته برخه په مالی عبادتو باندې ده کله چې موږ په فقر او غربت کې ژوند کوو نو څنګه موږ مالی عبادت کولای شو دا ممکن نه ده نو زموږ هیله ده چې درانه علما کرام هم د خپل منابر لاره نه خلق په دې برخه کې تشویق کی تعلیم ته تشویق کی لهغه سره چې د ټولنې لپاره خطرناک او موزر دي د انسان د صحت لپاره خطرناک او موزر دي زمونږ اقتصاد ته خطرناک تماميږي هغه باید موږ د منبر لاره وایو اسلام یوازې د درسلو مسایلو نوم نه دی چې یوازې مونږ د روزه ده او زکات ده او دسته او بس بلکې اسلام ټول الخونه په ټول ابعاد باندې باید بحث وشي او خلکو ته باید مستند قناعت ورکړي شي نو په دې کې لومړی رول بیا هم زه تکرار کوم چې د والدینو دا والدین باید د دقیق متوجي اوسي غو به د خپل اولادونو لپاره یو خاص ستراتیژي او برنامه او پلان ولري
بله سم ډیر زیات مننه بلال احمد بلال مولانا صاحب له تاسو څخه پوښتنه کړې ده لکندهار څخه دی وی چې د رشد کس په برخه کې د اسلام حکم څه دی ک یو رشد کس مرشی په نشو باندې نو د غری جنازي په اړه اسلام څه حکم کوي
او سلام چې محترم دلته حالات مختلف دي یو د څه حالت د یو څوک مستقیما په د نشې په حالت کې مثال شرابونه استفاده کوي له نورو پودرونه استفاده کوي له هیرونه استفاده کوي لاسیمونه استفاده کوي له چرسو یا نور څومره مخدرات چي دي که په دغه حالت کې دا سړی مړ شو نو دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنه ایمان په دې وخت کې وته وي او کده سه حالت وی چې دنه شک کړي دا بیرته بیا د نورمال حالت راغلي دی او د په دې وخت کې مړ شونه بیا د هغه جنازه م کیږي او هغه مسلمان دی چې په ګناه باندې اخته دی دغه ګناه چې هم د الله قانون تر په خولاندې کوي او هم ځان ته ضرر او صدمه رسوي الله تبارک و تعالی موږ ته په قران دی مشان کې دته وی چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قولوا إلى الذان به هلاکت کند ته موږ ورزوي دا کارونه اصلا خپل ځان به هلاکت کند ته ورزول دي یا الله سبحانه وتعالى موږ ته په سوره النساء کې دا څه هم وایي چې ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ځان مو وجنئ هغه کارونه موږ کوي چې هغه ستاسو د بربادۍ او د هلاکت باعث ګرځي نو که مستقیما د نشې په حالت کې انسان مړ شو دا حدیث دی چې د سړی د ایمان وي د نه ایمان وته وي په سر لکه د چترې په شکل ولاړ وي کبیر ته د نورمال حالت تراغه نو د ایمان هم بیرته پکې داخل کیږي بیا مؤمن دی خو ګناګار دی ولې جنازه بیا کیږي او که د نشې په حالت کې مغه حالت کې مړ شو لکه بعض خلک ډیر نشین استفاده کوي او مغه ځای په ځای سبب د مرګ هم نشه وګرځي مخدراتو کې وګرځي بیا د هغه جنازه زجرن نه ده پکاره
ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو سبا د ځوانانو نړیوال ورځ ده او زموږ د دې خبرونه میلمه ده مولانا صاحب احسان الحق حنفي اوس یو اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوي صاحب
سلام
علیکم سلام سه تاسو سلامونه وای سلامات اوسې مهرباني کوي
سلام سه زموږ په لګي کې خو الله زوانه ټول په شهید تو غخت سوي دي الله سو کنه کلو نه نیولې تر شلو کلو پورې ټول نه شهید تو کې ترګټ نه سوار او تر څو دغه کاروبار دي زو کوم کار نه لري لکه تعلیم هم نه کوي ان کار روزګار کوي والدین هم غږ نه ورته کوي هم دې سر په خپل اختیار کې دي
بله ولی داسی شوی دی ولی ځوانان پخپل نه پویږي بس پتاس پخپل پویږي چې نشته عواقب لري څه توانونه لري دا ځوانان به هم تبن چې اکثر خو به پویږي چې دا ډیر بد عواقب لري نو بیا ولی نشي کوي
والا سروان صاحب رښتیا درته وایم چې پویږي چې دا موږ ته حتی توان رسي لکه دا چې نشه چې دا لکه شرط نو سوار شم حتی توان رسي خو پویږي خدا شي کانی ما تخپل لاندی والا ډیر وایي یعنی وو د کرکټ تو حضور ته ما یاره زما د سره غټن سره زما کرکټ نه دی وایلی دی ما ته وایي وای یو مثال وای په خپل کې دی چې عمل اثر چې دی دا کدو دی تاسو ته وایي
بله او تاسو ول چې والدین څه نه وایي مور پلار ورته څه نه وایي دا څنګه کېدای شي چې یو څوک دی په خپل اولاد دومره بیرحمه ووسی
والا سروان سے دغه والدین دې خپل خوږی دې زمونږ اولاد دغه دې زیات خلک مت شکایت هم والدین دې کې یعنی تاسو دا فل لري دا فل لري غږ نه کوي ځان څه پاتې کیږي
درست مننه چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو لرو تاسو هم خبرې وکړئ خیر دې ټلیفون قطع شو په دې منځ کې به یو پیغام ولولم دا پیغام دی رحمت الله دی چې له نیمروز ولایت څخه لیکلی دی وایي که څوک نفقه نشي برابرولی باید واده ونه کړي او که ماشوم سم نشي روزلی باید په دې فکر وکړي چې ولې ماشوم پیدا کړي د اړه به وروسته مولانا صاحب نظر څرګند کړي خو اوس یو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم نبی الله زبلی د زبل ارغنداب شګن کې دا وخت له غزنې سره
مهرباني مهرباني صاحب ولې صاحب
مننه مېلم محترم ته هم سلامونه وایم سروان صاحب لکه څنګه چې ځوان د ټولنې د ملاتړ ده خو هم دا د دې ځوان د ملاتړ هم متسوې ده له دینو مشکلات سره یو دا چې هغه که ځوان ده او که ځوانه پیغله ده مثلا هغه ډېر یعنی په ولول ولور کوژده کوي هغه ځوان ارکیږي تر څو خارج ته ولاړ شي دا ولور پیسې پوره کړي نو ځوان زه فکر کوم د ولور له لاسه ډېر زیات مشکلات لیدلي دي او ډېر زیات له ستونزو سره کراګر دي ټول ځوانان هم دې ولور له خپل وطن ګل وطن ورکړي دي نو اوس له مولوي صاحب محترم نه پوښتنه هم ده که چیرته یو کس خپل لور په ډېرو پیسو ورکوي هغه ځوان ته نو مخابه دی به هم خپل زوی هم داسې په لوړ قیمت به کوژده کوي نو هغه کورنۍ څومره تر پښتنې لاندې راغلي یعنی څومره ګناګار ده تر څو دی چیرته په لوړ ولور یا غلور ورکړي دي څومره ګناګار کیږي
ډیر زیات مننه زابلای صاحب کورم ودان مولانا صاحب جالب پښتنې وکړه مهرباني وکړئ
مهرباني نو لمړی به د نبی الله جان پښتنه ته جواب وایو رښتیا هم دا یو ناوړه رسم یو ظالمانه ریواج دی زمونږ په ټولنه باندې تر اوسه پورې مسلط دی الله دې دغه رسم او ریواج زمونږ ټولنه ورکی چې هم د خویندو د پیغلو انجنونو لپاره یو لوی ناسور دی او هم د ځوان طبقې لپاره دا یو لوی مصیبت دی لیکن هیڅ شک نشته چې هغه رسم ریواجونه چې زمونږ د ټولنې ملای ماته کړي د ځوان نسل ملای ماته کړي واقعا د دغه ناوړه ریواجونو نتیجه دا شو چې زمونږ ځوانان زه د دې چې زکري وکړي د عربو په ګرمو شګو کې مزدوري کوي د اماراتو په ګرمو شګو کې مزدوري کوي د ډیرو خلکو د لاس اچ رسمونو او رواجونو په کې مسلط دي زمونږ ځوانه طبقه د تورې بهيري د مهيانو خوراک شو د روپي ځنګلو د زناورو خوراک شو او په سلګونو په زرګونو ځوانان موږ له لاس ورتل دا دغه ناوړه رسمونو او رواجونو نتیجه ده زما یو هیله ده د څومره هوادوال چې زمونږ غاوري په ځان دي طرفوم وکي په دې خپل ځوان نسل دي طرفوم وکي په خپل اولاد دي طرفوم وکي څنګه جزابلی ته وویل شي چې یو څوک خپل لور باندې ډېر لول ورور ولور اخلي نو طبعا دایم سبا خپل زوی ته واده کوي خزب ورته کوي نو خو غیبم بیا لدنه ډېر لول ولور اخلي چې دا د دې ملاد ماتون کې په معنا باندې ده او بل جناب سروان صاحب محترم دغه ولور په شرعي لحاظ باندې هیڅ نو جواز نه لري اصلا به اصل او آزاد او خلق د پلورلو په معنا باندې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وايي درې کسب جهنميان وي یو په هغه کې هغه څوک دی چې اصل او آزاد انسانان خرڅي او بعده پهلې داده چې مونږ او تاسو په ټولنه کې د رسمونو ریواجونو را باندې غالب دي او په لورګانو پیسې اخلو په خويندو پیسې اخلو التمو کله پډیرو عادي وړو خبرو باندې د خسر په کور کې د لور سر مات وی لاس مات وی خې مات وی خلګي غوګونه په پریکړی وی لاسونه ور باندې پریکړی دی د پښتنه نشي کولای دا دا چالت پلورل ور باندې کمنګ د لور په هیڅ باندې چاته خپل لور ورکړه او دا غچ دا زما لور د یو حیوان نه دی خور مو ورکړه چې دا یو حیوان نه دی او پردې مو راوستل چې د انسان په صفت باندې نو هیڅ کله به دغه ظالمانه کړنې په ټولنه کې پاتې نشي هر څوک به متقابل احترام ولري اوس که یو نجلۍ ودیږي کله چې د خاوند کور ته ځي نو هلته د خواښې ورسره جنګ وي د خسر ورسره جنګ وي د لیورو ورسره جنګ وي د اندرور ورسره جنګ وي ټول ورته بدې خیرا کوي ځکه چې د هغې نه ډېر زیات قیو مصارف اخیستې دي او هغې په اقتصادي لحاظ باندې ډېر زیات کمزوري کړي دي نو دغه د دغه پیغلې لپاره دغه ناوې لپاره په هغه کور کې یو لوی سردرد او مصیبت دی او بل باعث همدا دی چې زموږ ځوانه طبقه د دې په ځای باندې تعلیم وکړي زده کړې وکړي مزدوریو ته مخه کړې ده نو چې کله دوی مزدوري کوي نو کله بیا دوی کولی شي تعلیم وکړي او هغه څه چې موږ د قلم او د کتاب او د تعلیم په وساتت باندې په ټولنه کې خدمت کولای شو هغه موږ د لاسو د پښو په وساتت باندې شو کولای ډیر څه د قلم په ژبه باندې موږ ډیر مخکې تللی شو دنیا که موږ تاسو وګورو نو خلکو چې پرمختګ کړی دی دانن کډیر قوي اقتصادونه لري ښې ټولنې لري ښه امنیت لري دوی له قلم نه ډیره استفاده کړې ده په ځای د لاسو د پښو زما هیله دا ده له مشرانو څخه د قومي متنفذینو څخه چې هغوی باید دغه رسمونه رواجونه نه چې زموږ د ملا چیرې رحمت کړی دی زمونږ ژوند د مشکلاتو سره لاس وګریوان کړی دی باید له دې نه لاس واخلي
بله مولانا صاحب زموږ ځینو کورنیو کې والدین ځوانانو ته موقع نه ورکوي چې دوی مثلا خبرې وکړي په مجلس کې یا دیو شي سره خپل د نظر اختلاف څرګند کړي مشر باید اره خبره چې وکړي باید دوی په پټو سترګو ومني په دې اړه څه وایست
دا خو یو ډیر بد کلتور دی خدای دې وکړي زمونږ د ټولنې مشران په دې باندې خفه نشي هر څوک الله تبارک وتعالى هر چا ته استعداد ورکړی دی فهم ورکړی پوهه ورکړی پر اختیار هم زمونږ د ټولنې خصوصا په مشرانو کې یو دا جدي دیکتاتوري موجوده ده چې کشر هیڅ کله دغه د مشر په مخ کې خبرې نشي کولای حتی ما د خلکو ملګری دي که په خپل سل کلن وي او د دوه ورور اتنوي کلن وي سل کلن چې موجود وي اتنوي کلن ته موقع نه ورکړي چې خبرې کوي غلی شه ته خبره نه پوهېږي ته کشر یې نو زمونږ یو په ټولنه کې د حد وخت نه ده معلوم چې سړی څه وخت مشر کېږي که نه او عقل کله پخېږي خو چې دلته پلار موجود وو زوی د خبرې حق نه لري چې مشر ورور موجود وو کشر ورور د خبرې حق نه لري دا مطلقا ناروا ده مونږ الحمدلله انسانان یو مونږ مسلمانان یو الله تبارک وتعالى عقلونه را کړی دي فکر را کړی دی مغزی را کړی دي او کله چې مونږ کشران خصوصا ځوانه طبقه هغه ته موقع د خبرو نه ورکو مونږ د هغه استعداد د تل لپاره د خاورو سره خبرې کړی دی همیشه مونږ یو ځوان ته دا خبره کوو چې ته نه پوهېږې ته کشرې زما هیله دا ده په انساني لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې په اسلامي لحاظ باندې مونږ باید هغه ته موقع ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم لخپل میرمنو سره مشوره کوله لکشرانو کشرانو صحابه کرامو سره مشوره کوله صحابه کرامو کې دا عادت و ل ځوانانو سره به مشورې کولې د خلفای راشدینو زمونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم مشورې کولې نو که د هغه قدر ته قائل نه وې دا هغه پوهې ته قائل نه وې نو څنګه نبی له سلام نو کشرانو ځوانانو سره کشرانو الکانو سره مشورې کوي او په ډیرو مهمو برخو کې کوي مونږ باید هغه رویه د ځان لپاره خپل کو بل مونږ باید همیشه خپل ځوانانو ته موقع ورکو تر سوچ دغه استعدادونه مونږ معلوم کو کدی یو څه کولای شي دی کې فکر وي دی کې عقل وي دی مثبت نظرونه ورکړي شي نو مونږ په دې باندې ډاډه یو چې الحمدلله که زه نه يم دغه ځوانه طبقه دلته کار کولای شي دا چې مونږ تل ځوانان تر تهدید لاندې ساتلی دي هغه ته موقع نه ورکو د خبرې هغه ته د کار موقع نه ورکو هغه ته واک نه ورکو هغه ته اختیار نه ورکو نو دا هر څه په یو کورنۍ کې په یو سر باندې څرخي نو همغه یو سر به یا هر برخه باندې پوهیږي به نه پوهیږي نتیجه هم دا شي چې دیکتاتوري باعث د ټولنې د بربادۍ وګرځي د ځوان نسل د بربادۍ وګرځي او استعدادونه له منځه لاړ شي.
بله ډیره زیاته مننه مولانا صاحب. شفیع جان زران د خوست له نادر شاکور څخه جالبه موضوع مطرح کړی ده. دی وایي نن سبا ځوانانو ته فیسبوک یو مرض جوړ شوی دی. ماته عجیبه دا خبره ښکاره شوه. له هر شي څخه مثبت استفاده کېدی شي هم منفي استفاده کېدی شي. ماته خو داسې ښکاري چې ډیرو خلکو په فیسبوک سواد زده کو او لډیرو مسایلو خبريږي. سید چې ځینې دروغ به مخبريږي، ځینې خلک به له فیسبوک څخه دی او ناوړه کار لپاره هم استفاده کوي، په چا به تهمت هم لګوي. لیکن په مجموع کې ستاسو نظر څه دی؟
دغه وسایل فیسبوک او یوټیوب او یا دې ته ورته نورې برخې د سوشل میډیا په نوم باندې چې موږ تاسو یادوو، زه به یو ساده مثال ووایم سروان صاحب محترم. دا داسې مثال لري لکه د انسان خوله، دا خوله موږ ته الله تبارک و تعالی را کړې ده د خیر په خاطر باندې. او ځینې خلک په دې خوله باندې د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، ذکر واسکار کوي، نیکې خبرې کوي، خلکو د سالمې مثبتې مشورې ورکوي، ښه نظرونه خلکو سره شریکوي. او داسې خلک هم شته ده چې هغوی په دې خوله ټوله ورځ په چټیاتو سر دي، په دروغو سر دي، په بدردو باندې لګیا دي، ځان مصروفه کړی دی. نو د دې معنا دا نه ده چې الله پاک نعوذ بالله ښه کار نه ده کړی چې ولې دغه انسان ته خوله ورکړې ده، دا د دې استعمال پورې اړه لري. نو فیسبوک او یا دې ته ورته نور وسایل چې موږ ته استفاده کوو، نو دا د موږ شخصیت پورې اړه لري، زموږ پوهې پورې اړه لري. زه خپله فیسبوک کاروم خو الحمدلله همیشه توصیتي خبرې، ځوان نسل ته مسائل، د ټولنې ضروري موضوعاتو باندې بحث کوو، څوک تشویقوو. او د څه خلک مشته ده کې شک نشته چې غیری په دې مفهوم نه پوهیږي، اصلا هغه سره د ژوند پلان او برنامه نشته، ځکه په فیسبوک باندې د هغوی مصروفیت په منفي طرف باندې وي، مبتذل پروګرامونه پکې ګوري، غیر اخلاقي پروګرامونه پکې ګوري. دې کې شک نشته ده، ولی په زیر دي چې موږ له دې نه ناوړه استفاده کوو، بد استفاده ترې نه کوو، راځي چې له دې نه مثبت استفاده وکړو. دې کې خیلی علمي پروګرامونه دي، هر برخه کې موږ تاسو وغواړو موږ په فیسبوک کې پیدا کولای شو، په ګوګل کې پیدا کولای شو، په یوټیوب کې پیدا کولای شو، له خلکو سره د واتس اپ لارې نه، د میسنجر لارې نه، د آی ایم او لارې نه، د ټلګرام لارې نه خخ موضوعات اوریدلی شو. کومنګ د هر مسلې لپاره کډینی یو کډ عصري یا تجربوي علوم وی ریسرچ ورک یو جمله ورک مونږ ته ډیر جدید او قوي معلومات مخه ترای شي. ځوان نسل نه زمو هیله ده، خصوصا له متعلمین او له محصلین څخه چې له فیسبوک نه سالم استفاده وکړي او دې کې ډیر څه زده کړي، دې کې ډیر علمونه پراته دي او د هغې نه استفاده وکړي، نړۍ نه ځان خبر کړي، له نړۍ سره ځان وصل کړي، د دنیا له خلکو له تجربو نه استفاده وکړي، د پرمختللو هیوادونو د ځوانانو له برنامو نه استفاده وکړي، له هغې سره ځان شریک کړي، له هغې سره خپل غږ شریک کړي، له هغې نه ډیر څه زده کړي، هغه څه چې له تاسو سره شته هغه له نورو خلکو سره شریک کړي. نو د دې یوازې منفي اړخ راغستل او یادته یوازې په منفي سترګه باندې کتل یو مناسب عمل نه دی، بلکې دا زموږ تر شخصیت پورې اړه لري، زموږ پوهه پورې اړه لري.
بله، ډیره زیاته مننه. زاکر شیخ له کونړ له اسد آباد لیکي، وایي د ځوانانو لپاره ورزش، ساتيري، تفریح کول او نور په رښتیا چې ګټور دي، خو د تعلیم تر څنګ له بده مرغه چې ځینې ځوانان د دغو کارونو لپاره تعلیم ته شا کوي چې دا شکار نه دی. دا هم تقریبا مغه د فیسبوک مسله ده چې لار شي څخه څوک مثبت استفاده کولای شي، منفي استفاده کولای شي، یعنی که درس ته شاره وی او یوازې سپورت کوي هغه هم صحیح نه ده. لیکن یو مسله شته مولانا صاحب، هغه ده چې د ځینو والدینو ترڅنګ چې د سپورت او د اولادونو د ساتيري مخالفت کوي، وای تاسو باید اصلا تفریح ونه کوي، ساتيري ونه کوي، سپورت ونه کوي. حتی ځینې دینی علما هم شته په ځینو سیمو کې چې د سپورت مخه نیسي، د ځوانانو وای سپورت نه کوي. په دې اړه څه وایست؟
سپورت منګه ابتدا کې سروان چې په دې باندې خبرې وکړي چې سپورت زمونږ د صحت لپاره ګټور دی، زمونږ د بدن لپاره ګټور دی. اسلام مونږ ته د سپورت امر کوي، په دې باندې ډېر زیات احادیث دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی، نبی رسول الله پهلوانی کړی دی، نبی رسول الله منډې وهلې دي، نبی رسول الله زور کړی دی، وزنونه جي کړی دي د ورزش په نیر باندې. اول خو دا خبره کولمای کرام کوي هم اشتباه کوي، خکار نه کوي. والدین دا کار کوي چې اولادونو ته دا موقع نه ورکړي، آرام ناشته، یوازې کتاب په لاس کې اغستل، یوازې درسګاه ته تلل، بیرته راتل، دا هم بدن ته صدمه رسوي، بدن کمزوري کوي، مختلف امراض ور باندې حمله کوي. همدغه اوس موږ او تاسو ګورو چې کم خلک چې ورزش نه کوي له مختلفو داسې امراضو سره اخته دي چې په ځوانۍ دي زاړه شو، لکه په شکر اخته کیږي، د فشار په مرض باندې اخته کیږي، د وینې په غوړ باندې اخته کیږي، تیجی د ځګر په غوړ باندې اخته کیږي.